چرته چمتو ده خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي د خو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توختونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشینی ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي، تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند پلټ له خطرناکو سرحدونو د اوختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب لارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 زیاتې کورنیو سره مرسته کړې ده تر څو دا کورنۍ د بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. دا جوزجان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ او د کډوالۍ د بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن او دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې نه وخته د ترکیې استانبول ته ورسېد. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمېر جوړوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیه کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د ټوپونو ډزو یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراون سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړی او د روغتون دویم منزل د ټوپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کې چې فرانسې د اوکراین د سپات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کیف ته ورسېد چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به وویل چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په ترو اوبه اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردای سره خو نه دی، خپل پلار دې یو خبره وکړه. بیا کړه
مورې، دا یو ځل نه دی، تو وایا زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدل؟ زنور لاس پکاوی نشم زغمله، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
خبرونه په راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی وه. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوی وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکتاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړی شي، او بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara ladi si Taliban pa khpal tasmim ki jididi dui dewi ideology le makhi da kuknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui pa somra makhi ulad si zaka si da khalko zwand da kuknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko karuno ki da kuknaro da kakht manakawulo pri ta dawam
this ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روه کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روه بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې، زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې، دوهندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خرما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی، خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب اسور درجه است.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. که د کښت لپاره اوبه وي، هغه میوه چې د دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسې وګورئ، د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچ شول. دا دې تاسې وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي. اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې، ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض او وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیمیلک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته د زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیتامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده. یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس لدی مرحله ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېد. او په دې برخې کې بیا هم د پخواب شانس تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزې، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوچه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاویده، او جاویده.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
ښځې، جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاویده، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو، ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا، درې څوم ورده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی شړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه. بیا کړه
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه زره رسیدلې ده زنور داس پکاوې نشم کومله دا کور نه ده سم زندان ده زندان زنور په دې کور کې نه اوسېګم
والک و درېشه زما خبره خو واره په دا تور شپه چیرته ځې
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زنور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایه ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه خوري راځه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه پرغه چوکي کینه
څه سم ده ډاکټر صاحب دا دښنم
خا خوري و څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخیری وش په زړه تنگ سو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پودر په غوړه راکوي بس هغه وچل کور وو ته بیا نه غي
یارا دا خو ډیر بد کار شوی دی ښا بیا څه وشو
سری و میش مونده او سری او رسته می پیدا کرد گورم چه پیچه تن لشتی که ناسته او بیا هم آقا غم لره لی پودرس کری
اوف بیچاره چوم رخه جور شوه و خا نو چه ای ویل
دیر زاره می ارتا وکری چه نیشه پریش ده و کور ترس خوز ما خبره و نمانله دکتر سای بوشم چاره را وشه چه زوی می نشه پریش ده و بیرت کور ترس
خوره په دې کار کې تاسو خپل ملامت یاست ما خو تاسو ټول ته وویل چې جاوید ته به د پخوانی نشي پیغور نه ورکوي تر یو وخت به هر ناز منای او خوشاله به ساتي
ما خو خوشاله ساته خو پلار خیال نه ساته څو واره مې ورته وویل چې هلک ته د پودرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بد یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لارۍ دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست و من فایزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان